د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې د یو شمیر انتخاباتي ډلو د پلویانو لوري د کمیسیون دروازې پکې تړل شوې. افغان حکومت وایي په چین کې د سولې د بین الافغاني کیدونکو ناستې لپاره یې خپل پلاوی ټاکلی دی. دوستانو زماج ملنده او سماد نورام کارانو سلامونه ومنه په یو بل نیم ساته خبری مجله کې مو هرکلی کو. په دې نیم ساته خبری مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کو. ملالی بشیر سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال مارک میلی سره وکتل. ملګرو ملتونو په افغانستان کې امنیتي وضع ښه نه ده بللی او د پاکستان سترې محکمې نن حکم وکړ چې د دې هیواد د پوځ لوی درستیز شپږ میاشتې نور هم خپلې دندې ته دوام ورکولی سي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی سره وکتل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، دواړو لوریو د امریکا لخوا د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ، د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او سولې په اړه خبرې وکړې. مارک میلی پرون کابل ته ولاړ او هلته یې وویل چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو امکان تر بل هر وخت زیات شوی دی. امریکا له طالبانو سره یو کلنی خبری لغوه کړې، خو طالبان بیا د اروپایي هیوادونو له استازیو او د سیمې له قدرتونو سره وخت ناوخته لیدنې کوي. تیره ورځ هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا او د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتزل دوهې ته تللي ول او پر افغان سوله یې له طالبانو سره خبرې وکړې. ملګرو ملتونو په افغانستان کې امنیتي وضع ښه نه ده بللی او ټینګار یې کړی چې باید د سته تاوتریخوالي پر ضد ګډه مبارزه وسي. دغه سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وویل چې طالبان دي د خلکو له وژنو لاس واخلي.
As a result of the growing strength of our security forces, the Taliban and terrorists
دا وایي زموږ د امنیتي ځواکونو د وړتیا په زیاتېدو طالبانو او نورو ترهګرو سږ کال پر ملکیانو بریدونه زیات کړي چې درېمه برخه تلفات ښځو او کوچنیانو ته اوښتي دي. د ملکیانو او عامه ادارو هدف ګرځول او د سپر په توګه د ملکیانو کارول د ټولو نړیوالو قوانینو او اخلاقي اصولو خلاف عمل دی. دا عمل باید سمدستي د طالبانو لخوا بند سي. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په 138 مثبتو او 2 منفي رایو تصویب سو، هیڅ چا مخالفت ونه کړ چې هدف یې د افغانستان د سولې او ثبات له روانو هڅو حکومتولۍ او بیا رغونې ملاتړ دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان حکومت د سولې په دې اړه یو منظم پلان لري او هر شکیل او د سولې په اړه یو منظم پلان لري او هر شکیل او اغیزناک لوری ورته مهم دی. دا خبرې د اروپا د سولې انسټیټیوټ له مشر مایکل کیټینګ سره د لیدو پر مهال وکړې. د اروپا د سولې انسټیټیوټ مشر وویل د پخلاینې په برخه کې باید تر کورنیو، بهرنیو او سیمه ییزو څیړنو وروسته په دې اړه پریکړه وسي. د ملي امنیت سلاکار وویل که څه هم د افغانستان لانجه په مختلفو برخو کې له نورو هیوادونو سره توپیر لري، خو د هرې تجربې له مثبت اړخ څخه باید استفاده وسي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان سترې محکمې نن حکم وکړ چې د دې هیواد د پوځ لوی درستیز شپږ میاشتې نور هم خپلې دندې ته دوام ورکولی سي. محکمې له پارلمانه غوښتي چې د دغو شپږو میاشتو پر مهال دې د دې تمدید په اړه رایې ورکړي او د بل لوی درستیز د ټاکلو چارې دې پر مخ یوسي. ټاکل سوې وه جنرال باجوه سبا د جمعې په ورځ تقاعد سي، خو د پاکستان د صدراعظم عمران خان حکومت غوښتل د کاري موده درې کاله نور هم وغځېږي. په همدې حال کې د پاکستان د حقوق پوهانو شورا د محکمې نننۍ غونډه بایکاټ کړه. دوی وایي د حکومت دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف ده. او چین په دغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی دی چې واشنگتن باید ژر تر ژره د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ودروي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې خپره کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې امریکایي سفیر ته ویل سوي چې هیواد یې باید له چین سره خپل منځي اړیکې نورې زیانمنې نه کړي. دا وروسته له هغه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه قوانین توشیح کړل چې په هانګ کانګ کې د ډیموکراسي پلوه لاروین کوونکو ملاتړ وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کلس مک په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل او لستل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لا هم پاغه وو ولایتونو کې درای او د بیا شمیرنې او څېړنې په اړه ورسته پریکړه نه کړې چې د یو شمیر ټاکنیزو ډلو د پلویانو لوري پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې تړل شوې. دا هغه ولایتونه دي چې ورپورې د افغانستان د لو انتخاباتو د ولسمشې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان تړلې بلل کېږي. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې افغان حکومت وایي په چین کې د سولې د بین الافغاني کېدونکو غونډې لپاره خپل پلاوی ټاکلې. د افغانستان د پوهنې وزارت د خصوصي ښوونځیو د ټولنې په مرسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو او اولادونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واوري چې په کندوز کې د پرونی چاودنې چې په سړک کې د یو خودل شوي ماین له کبله رامنځته شو او په کې ښځې ماشومانو په شمول 14 کسان ووژل شول، د قربانیانو کورنۍ څه وایي؟ که وختو نور ریپورتونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا هم په غو ولایتونو کې درای او د بیا شمیرنې او څېړنې په اړه ورسته پریکړه نه ده کړې چې یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د پلویانو لوري پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې تړل شوې. د کمیسون له قوله په شپږ ولایتونو کې بیا درای او شمیرنې او څېړنې پر مهال د نږدې 1100 محلونو رای باطل شوې. بلخوا بیا پر ټاکنو د ساري او شمیر بنسټونه وایي کمیسون کولای شي د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ د دې وو ولایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید زهیر مل په اړه ریپورت لري.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن له غرمې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه نن کیږي او تر سبا به یې ټول جزئیات له خلکو سره شریک شي، خو اوس یاد کمیسیون وایي په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل له معترضو نوماندانو سره یې سل غونډې درلودې خو پایله یې نه درلوده. خو دا چې په سرې پل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان ولایتونو کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ګډون لا هم د معترضو نوماندانو د پلویانو لخوا د رایو د بیا شمیرې او څېړنې اجازه نه ده ورکړل شوې. بل اخره د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان برخلیک څه ډول کیږي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنر محمد حنیف دانشار وایي دوی په دې اړه د قانون پر بنسټ پریکړه کوي. د وای که خدای مکړه بیا هم په دې ولایتونو کې مکته د بیا شمیرنې او څېړنې اجازه را نه کړل شي، کمیسیون به د قانون پر رڼا کې په اړه پریکړه وکړي، خو تر اوسه په دې اړه تازه فیصله نه ده شوې. د رواني ونې د دوشنبې، سشنبې او چهارشنبې په ورځو هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د همدې ورځو په سبا په هغه ولایتونو کې د رای د بیا شمیرنې په اړه پریکړه کوي چې معترضین پکې دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو قانون د څلورمې مادې د 19 جز له مخې د ټاکنو لومړنۍ پایلې هغه مهال اعلانېږي چې د ټولو ولایتونو پایلې پکې شامل وي، خو اوس چې د رایو د بیا شمیرنې بهیر په ولایتونو کې نه دی شوی، پوښتنه دا ده چې کمیسیون کولای شي د ولسمشۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایی رئیس حبیب الله شینواره
دا غا در ملوک شرکت کوم معلومات چې دی کومه ډیټا چې د محلاتو د په امنګه ولایتونو کې هغه باید معیار شي، دا غي پر اساس باندې پریکړه په ولایتونو کې وشي، د ماغه کوم ارقام چې دی د در ملوک شرکت نه واقع تل شو. زه فکر کوم ک نتیجه زر تر زر اعلان شي دا به خي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه د پریکړې نیت څرګندوي چې یو شمېر معترضینو د کمیسیون د پریکړې پر ضد د اعتراضاتو خبرداری ورکړی دی. خو د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا په یو اعلامیه کې له معترضو نوماندانو غوښتي چې له لاریونونو لاس په سر شي او د دې پر ځای دې له کمیسیون سره د یوې حل لارې د پیدا کېدو په موخه کینی. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. افغان حکومت وایي په چین کې د سولې د بین الافغاني غونډې لپاره خپل هیئت ټاکلی دی. په ستراتیژیکو او عامه چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر نن په کابل کې ویل چې دغه غونډه کې د ګډون پلاوی نوم لړ چین ته هم استول شوی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
افغان حکومت وی د چین د بین الافغاني ناست لپاره چمتووالی نیول شوی. تر دې مخکې طالبانو هم د سولې په دین اسکه د خپل پلاوی ګډون تایید کړی دی. په ستراتیژیکو او عامه چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د ورتوالي په نړیواله غونډه کې خبري کولې، هغه وزیرت کړی چې ګوند دغه ناسته لغوه شوې ده.
اگر خدای نخواسته نظام افغانستان، مردم افغانستان درزده شدن،
دوی که خدای مکړه افغان حکومت او افغانان د سولې په خبرو کې تر نظر وګرځول شي، افغانان سولې ته نه رسیږي. د چین ناسته لپاره افغان حکومت خپل ټول چمتووالی نیولی او پلاوی هم ټاکل شوی. د همدغه پلاوی لیست د چین هیواد سره هم شریک شوی دی. چمتو شوی لیست د افغانستان د جمهوریت نظام لیست دی. د ښاغلی عمر په خبره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او افغانانو نشټوالی او یا هم دغه پروسې نه مالکیت افغانستان یو تلپات سولې ته نشي رسولی. وحید عمر دغه شان ویل سوله د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په شرط راتلون کې ده او افغانان به د یوې تلپاتې سولې څښتنان کیږي. د نوموړي په خبره هیله مندي شه چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو د ازادېدو په بدل کې د طالبانو د 3 غړو انس حقانی، مالیخان او حافظ عبدالرشید د خوشي کېدو سره دغه ګام د سولې پر خبرو مثبت اغېز پرې باسي. د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار همدا شان وی که طالبان خپلواک وي نو اوربند په ملي کېدو سره د روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ټاکل شوی وه چې افغان سولې په اړه دا ناسته د 3 اکتوبر میاشتې په 9 او 10 نېټه په بیجنګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نېټه نه ده اعلان شوې. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تېره ورځ ازادي راډیو ته د دغې ناستې د ځنډېدو خبر ورکړ. د دغه دفتر وایي سهیل شاهین دا نه وایي چې تر کله به دا غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نومونه په لیست کې شامل کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي انقلاب حزب رئیس مولوی قلم الدین د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د بیغونډ په ترڅ کې ویل افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له نرمې ژبې کار واخلي.
جنگ د خیر نه ده. په تاریخ کې قاتل صدر تویل کېږي دا د خیر نه ده. او که څوک دغه سي مشورې درکوي هغه د دوست نه ده. دا غږ په تاسې باندې کوو. تاسې په ځان کې ورتیا پیدا کړئ. حکومت په تا کې ورتیا د سولې نسته. ټول ولس پیږي، ټوله دنیا پیږي. آخري خبر می کوم، په طالبانو باندې غږ کوو چې وروره دا ولس باندې زړه وسوځوي، په دې خلکو باندې زړه وسوځوي، په ولس باندې زړه وسوځوي. مردانوار میدان د صلح تر وړاندې سه.
که څه هم طالبانو د افغان حکومت اوربند او سولې په برخه کې د مخامخ خبرو په تړاو تر اوسه په واضح ډول ځواب نه دی ویلی، خو رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې ویلي چې امریکا لوی دریسیز هیله مندي ښودلې چې افغانان له هر بل وخت څخه سولې ته نږدې شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
مور جنگ نه غواړو، مور صرف حق غواړو، مور ایراني نه غواړو، مور آبادي غواړو، مول جهان نه غواړو، مول علم غواړو، مول توپک نه غواړو، مول کلام غواړو، مول غم نه غواړو، مول خوشحالي غواړو.
په داسې حال کې چې د سولې په اړه بحثونه او خبرې شته، خو د افغانستان په کلو او بانډو کې د جګړې بازار هم تود دی. په کندوز کې پرون په سړک کې یو خودل شوی ماین د هغه کورنیو دیار لسغړي وژل چې واده ته روان و. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا چې د قربانیانو د کورنیو غړي سوی په اړه یې تفصیل له کندوز څخه د اجمل آرین په ریپورټ کې اورو.
په کندز کې د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس کسان وژلي. دوی نوي کالي اغوستي وو او خپل لاسونه او پښې نکریزې کړې وې او د کندز له خان آباد ولسوالۍ څخه یې حرکت کړی و تر څو د امام صاحب په ولسوالۍ کې د خپلوانو د واده په محفل کې برخه واخلي، خو ناڅاپه د ماین چاودنه پرې وشوه او خوښي یې په غم بدله شوه. څلوېښت کلن فخرالدین چې له دغې چاودنې څخه له خپلې څلور کلنې لورکۍ سره روغ وتلی، په دې اړه یې ازادیو راډیو ته وویل: موږ امام صاحب ولسوالۍ ته د واده محفل ته تللو او موټر مو پر ماین برابر شو او په دې چاودنه کې زما پنځه تنه کوچنیان، میرمن مې، مور مې، خور، دو تنه خوریان مې او دغه راز یو میلمه او زموږ یو بل خپلوان له خپلې میرمنې سره شهیدان شول او دغه پیښه د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې رامنځته شوه. له دې سره سم د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر رسنوی ته وویل چې د ماین په چاودنه کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون دیارلس تنه وژل شوي او دو تنه زخمیان شوي دي.
یک فامیل کاملا دی موټر سراچه راکبین بودند.
په یوې سراچه موټر کې یوې کورنۍ غوښتل چې امام صاحب ولسوالۍ ته ولاړ شي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې موټر پر ماین برابرېږي او په نتیجه کې دیارلس تنه وژل کیږي او دوه تنه نور ټپیان کیږي. په ورته وخت کې په کندز کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر سید حافظ الله فطره د دغې پیښې په غندلو سره د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کوي چې په سګونو سیمو کې د ماین ښخولو څخه ډډه وکړي.
حفاظت جان و مال افراد ملکی هم مسؤلیت مخالفین مسلح
دی. ملکی وګړو د سر و مال ساتنه هم د طالبانو مسؤلیت دی، هم د دولت مسؤلیت دی او هم د خارجي ځواکونو مسؤلیت دی. او موږ د جګړې له ښکېلو خواو غوښتنه کوو چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د سر و مال خوندیتوب ته جدي توجه وکړي. دغه چاودنه پرون مازدیګر څلور بجې د امام صاحب ولسوالۍ د ایخومچال په کلي کې رامنځته شوې وه. د کندز د ولسوالیو د اوسیدونکو په وینا چې وسلوالو طالبانو د کلو پر عمومي لارو ماینونه خښ کړي دي او دې مسلې د خلکو پر وړاندې جدي ستونزې زیږولي او وخت نه وخت د خښ شوو ماینونو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو، په خبرونو کې مو اوریدا چې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ په دې هیواد کې د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده چې حکومت د درې کلونو لپاره د کار د مودې د غزیدو غوښتنه کړې و لږ تر لږه د شپږ میاشتو لپاره غزولې ده. په مشل راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکر را سره په سټوډیو کې دی. کاکر صاحب، سټوډیو ته ستړی مشي، لومړی خو مننه کوو. داسې ویل کیږي چې د پاکستان سترې محکمې بلاخره د شپږ میاشتو دپاره د پاکستان د پوځ د لوی درستیز کاري موده وغځوله او هغه د قانون سازۍ په شرط باندې. په دې اړه که لومړی راته ووایي چې د دې معنی څه ده؟
د سه شنبې له ورځې څخه د پاکستان سترې محکمې ته یو چا خواست کړی و چې تاسو وګورئ چې جنرال قمر جاوید باجوا چې ټاکل شوی ده د نومبر په نهه ویشتمه، یعنی سبا له به دی ریټایر، نن به دی ریټایر کېده او سبا له به نوی درستیز راتلی، نو دا وګوري چې دا د قانون له پلوه سمه ده که نه. خو بهرحال په دې باندې له دوو ورځو څخه پاکستان په یوه پشه ولاړو، ځکه چې پاکستان کې فوج تر ټولو قوي دی او باجوا، جنرال باجوا ته خلک دا ګوري. زده د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هم دی، د داخله چارو وزیر هم دی، یعنی ډېر قوت او طاقت لري. نو او بل عدالت دومره جرأت کوي چې هغه د مخې ته دري. خو بهرحال دوی درې ورځې دا بحث وسو، حکومت ته ډېر سخت وخت ورکړي. دا قاضیانو هغه ولي چې ستاسو په کوم قانون پر اساس دا کړی دی، هغه قانون کې سقم موجود دی، هغه مبهم دی ابهام دی پکې او تاسو سمري نو حکومت درې څلور ځله هغه فرمانونه بدل را بدل کو خو بیا هم اخره پوری د ستر محکمې مشه بخندل تاسو بیا هم نه پوهیږئ د دومره ستړو واجد او بهر الاخره حکومت دا ول تاسو به د دې د بیا د پاره پراتون کې ک تاسو د لوی درستیز موده غزوی نو تاسو به یو قانون سازی کوي قانون به جوړوي او هغه به واضح وي ځکه تر اوسه څومره قانون سازیانی د څکم موجود دی په کې ډیر زیات ابهام دی هغه د قانون سره مخامخ را دي نو شپږ میاسي او زته وخت ورکي حکومت په اوس په دی باندې قانون جوړي
کاکل سه مخ کې د دینه کڅام په پاکستان کې داسې لیدل شوی دی چې خپل پوزي مشرانو چې کله پوزي حکومتونه خپل دوري کم کړي غزولي وګ دی کړي دي ملکی حکومتونو کله داسې اقدام کړي چې کم پوزي جنرال خصوصا د لوی درستی د کار موده غزولي
دغه سی یو ځل سوې دی یو هغه په 2010 کې وسو او په 2010 کې جنرال اشفاق پرویز کیانیو چې پیپلز پارټي ورته د درې کلو وخت ورکې یو موده وغزوله هم دا وجه ده چې دا یو روایت یا بنیاد شو شول سوچي د پلمای او عمران خان یا راتلونکو د پاکستان لوی درسج کمر باجوا تم ورکی چې هغه دا وغزوي تر دې لمخه چې تر باجوا لمخه کوم دغه هغه هم کوشش وکي چې ځان وخت پر وغزوي خو نواز شریف ورته ورنکه راحل شریف ته نو بیا د یورستو زده دی باجوا راغی نو زده ته دغه داسي حالت سي یوازې یو حکومت تر کړی دی چې هغه پاسپورتو ول 2010 تر 2013 پورې
دغه خلک چې دغه پریکړې مخالف دي دوی څو یوم درنګ په پاکستان کې دین نه دي مدني ټولنې او نور لکه جرنالستان دي نور خلک دي دیموکراسي په لور غورزنګونه دي دوی رایت سره دي کار
دوی ډیر زیات تنقید پر کوي دوی تنقید پر دی باندې کوي چې په پاکستان کې په کار دی چې اداره پیاوړی سي نڅي او فرد پیاوړی سي او بل سوال دا دی چې کيو فرد باندې ټوله اداره ولاړی نو بیا دا اداره خو کمزورې ده نو خلک بیا پر ځای د دې چې افراد یا اشخاص په کې پیاوړی کېږي په دې کې په کار دی اداره پیاوړی سي او په کار دی چې د دې د پاره یو داسې او بلکې خلک تر ډیره د خوشاله نه دي خپل داسې خبرېم دي چې پاکستان فوج کې زنانه چې کله هم فوج لوی درسیز خپل وخت زیات کړی دی په فوج کې زنانه هغه افسران چې هغه پراتلونکو کې ترقی کوي پروموشن وکړي داغه د پاره ډیر مشکل پیدا کوي نو په فوج کې زنانه یو برخه یو کړی خلق هغه په دی خفای نو په پاکستان کې عموما دا فکر کېږي چې باید څومره آئینی یا اساسي قانون سره څومره موده او باید ختمه نو بل یو راسي ځکه چې اشخاص نه ادارې باید پیاوړي
ډیر زیاته مننه دوستانو په مشال رادیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ وو چې په پاکستان کې د پاوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودي د غزیدو په بیلابیل خلونو سره معلومات شریک کړل مننه ترې کوو
آزادی خبری مجله اوري
تاسو زموږه غلا آزادی رادیو ناوړی وسم بیرته کابل ته ځو په افغانستان کې د پوهنې وزارت د خصوصي خونځو د ټولنې په مرسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو اولادونو ته د وړیا زده کړو زمينه برابروي د پوهنې وزارت له قوله دا پریکړه په 1999 مریض کال کې عملي کیږي امید ظهیر ملي پاړه ریپورت لري
پوهنې وزارت د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قرباني شویو سرتیرو اولادونو ته په وړیا ډول په خصوصي خونځیو کې د زده کړو زمينه برابروي دا وزارت وایي د هغه هوکړې لمخې چې د دوی یو د خصوصي خونځیو ټولنې ترمنځ شوي د هغه سرتیرو اولادونو ته به هم له 100 تر 500 سلنې تخفیف ورکړل شي چې اوس مهال په خدمت بوخت دي د پوهنې وزارت وایاند نوریان نزهت وایي په دې هوکړه کې هغه ماشومان هم شامل دي چې درانه کارونه کوي او یا د ستونزو له کبله له زده کړو پاتې دي د سرچینې له قوله د دې هوکړې پر بنسټ به یوازې په کابل خار کې سوار لزر 1320 ماشومان ته په 1399 لبرس کال کې په خصوصي خوانځیو کې د زده کړو زمينه برابر شي دا وایي د اپریکل د پوهنې وزارت او خصوصي خوانځیو ترمنز په غونډو کې شوی او بل اخر همدا نوملړ مخترور سي چې موږ په 1399 لبرس کال کې په همدې شمیر ماشومان چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنۍ غړي دي تر پوخ خلاندې نسو البته په دې ماشومانو کې یو شمیر هغه هم شته چې د غربت له کبله خوانځیو ته نشي تلای د ټولو هغه ماشومان شمیر چې په سلور دي شو ولایتونو کې لدی خدمتونو ګټ اخلي دروان کال تر پای معلومیږي په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای د مستحق ماشومان پر نوم لړی کار پیل کړی دی د دې وزارت د ویان مرستيال فواد امان.
یکی از دلایل
کې چې ولایت روسه مونږ نیو توانیدل چې دا تګلار ورستی کړو دلیل دې پروګرام شفافیت دی څو مستحق خلک تری برخمن شي. د افغانستان د خصوصي خوندزو ټولنه هم زده کړو ته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنۍ او د ماشومانو د جذب په اړه خبره کوي. د دې ټولنې رئیس محمد داوود بابر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
را پرا کټنده د مکاتب قبول کړي دي چې مکاتب خبري یو هم علاقه نيسي چې موږ په فورمې راکې او موږ حاضر یو چې خپل منسوبینو لپاره هم راغونډه وانځه
د افغانستان د خصوصي خوندزو د ټولنې د شمیرو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2200 خصوصي خوندزې شته چې یوازې 1200 په کابل کې دي.
زموږ غږ له آزادې رادیو نه اوري. اوس هم کندهار ته په کندهار کې خلک وایي له کلونو راهیسې دغلته بې کیفیته درمل او تاریخ تیر او خراب شوي خوراکي مواد له بیلابیلو هیوادونو واردېږي، خو تر اوسه پورې حکومتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلي. دا چې حکومتي چارواکي په اړه څه وایي، ستونزې خلکو ته څه ننګونې پېښ کړي، په اړه یې له کندهار څخه د صادق رښتینی رپورټ اورو.
د کندهار اوسیدونکو په بازارونو کې د بې کیفیت درملو او خوراکي توکو لامل د یو شمېر روغتیاي ستونزو د پیښېدو څخه اندېښنه لري. دوی وایي لا هم په دې ولایت کې روغتیاي چارواکي او د ګمرک مامورین نه دي توانېدلي چې د هغو درملو او خوراکي توکو مخنیوي وکړي چې د گاونډو هیوادونو څخه کندهار ته راوړل کیږي او بیا د اصلي درملو او با کیفیت خوراکي توکو په نوم پلورل کیږي.
زما نوم کایر شاد، زه خپل تقریبا د روزې رئیسی یو روختون ته ورلم شپږ باري ما دوايي وکړلې، फायदा نه وکړل. یعنی بیا زولانم پاکستان ته تلم دوايي وکړ، دغه फायदा وکړ، ما ته زړه دربې راواچوي
او که به زه لا د وستا د دوا پیسې لرم خدای می دیوي ندی چې ورشاغه چې وخرو هغه مبرته به درغه به تر کې د دوا خراب د سر منخلاصي څنګه حساب نو مریض خو په یو پر جوړې دلای یو پر نه دوم پر خو نو په خدا خامخا جوړ شي او منګر په ولا کوم روغ ورځ دلې دغه دوا وسد.
بل خو د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر موسی جان سلطانی هم نه چې د بې کیفیت خوراکي توکو او درملو استعمال روغتیاي ستونزې پیښ کړي، خو واي په هر روبه کې لسکونه ټنه بې کیفیت درمل او خوراکي توکي له بازارونو چولوي او سوځوي. سلطانی همدار از وای چې په کندهار کې د جوړیدونکو لابراتوار په واسطه به وتپنیږي چې د بې کیفیت خوراکي توکو او درملو مخاوني سي.
نشته هم زموش په وطن کې یوازې په کندهار کې نه، په کابل، هرات، مزار، په ټول ځای کې بې کیفیت خوراکي توکي او دواوي شتون لري، چون کې یوازنی یو علت زموش په افغانستان کې ناامنیت غټ علت دا دی چې قانون نه تطبیقیږي. د قانون تطبیقول نسته، نو په لحاظ دا ټول شان وجود لري. د دې لپاره به یو د لاري چې زموش لابراتوار مردلی ای په پسیو په تقریبا په اتلس میاشت کې زمر سره وعده کړی و، زمر ټینګار به دای حالې زلې دای د وزیر سره او د والي صاحب سره چې ژر د ازمن لابراتوار جوړ شي د کیفیت ته معلومولو د خوراکي توکو او د غذایي توکو. اوس موږ د کیفیت لرونکو شان چې دی یا بیا کیفیت شان ټول په کابل کې دغه کېږي.
کندهار ته د قاچاقي درملو او بې کیفیت خوراکي توکو په اړه د کندهار د ګمرک ریاست مسولین له خبرو ډډه کوي.
مننه چې ازادي رادیو واورئ. او سم مستصل پیغامونه څو پیغامونه راخلو.
ستاسو لا پیغامونه
راته ولایت کورغ د ولسوالۍ یم. موږ ما جرس حساب کې پنځو زره کور یو د بلوجو د مشکلاتو سره مخ یو یاخد غذایی مواد نه لري، روټین نه لري، مریضان په چینیان مدا ټول پنځو په مشکل کې دي. موږ چې نه لري موږ ته دا مزاق ته بل مقام ورسره. السلام علیکم.
دوم خان کوچه کندهار خبره کوم. دا په کندهار کې دا کوچان خلک پراتیج ډیر در بدر دي، ډیر زهیر په تنګونځ کې د خلکو ملکیتو کې پراتیج د خلکو کور ودان کې پریشي دي. خو بیا دا چې پیښه زی دا خلک خپل لري لای بل چم پکې اباله تر وستي ری اړي انګور چې اس کوم خواته بار سو چیر بار سو نو وسایل لري نشي لري. موږ دا مسلینو ته نه بچا سره چې نیمه هیله کو چې دا کوچان خو یو غمه وخوري د اعلی په روی سره اعلی پاک په غیر دنیا کې وزن ورکې دا خوند افغانستان خلک دې درته دار دي او کوم یغند کې په کندهار کې دی او دشتین مزکیو د دولتین مزکیو هغه ټول خلکو د درو کارخانو پر ځای دی یو کارخانه پراته کړی د کارخانه جوړوم او پات زنور دغه خلکو کوم وختاره خلک چې دغه غټ خلک چې دی والی پر ولې نو د غریبان خلکو چاره نست نو د مزر د حکومت زدا هیله کو چې دا کوچانو یو ناره والی در په در دي چې شي نه لري نو مالداري مخلص ولې نو د وسایل لري چې خو د کیولار سولار چې دشته غرته وځنه بیا دي تو کې نو بس نه شي نه د ټاټو کې شي نو مزرني حکومت زدا هیله کو چې دا کوچانو یو غور وخوري چارسو حکومت کې یو وس او طاقت لري باید دا کوچانو یو غم وخوري والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه و چې خبر شول په دې نیم ساعت خبری مجله کې دا خبرو شو ریپورتونو او خبری مطالبو تفصیل زموږ ویب پاڼه sadiradio.com کې هر وخت او هر کله لستلې کتلې و اوریدلې شي وسم ارش همایون استودیو ته راغلې بل نیم ساعت